السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین 2 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم او روان یو سات کې اوریدونکو ستاسو لپاره 219 پروګرامونه د مشال په نوم او روغتیا او درملنه لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی د ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټی کې د پاکستان الیکشن کمیشن وای په پخوانی فاټا کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات په یو کال کې دننه کیږي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر هیله خودلی چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا یو ځای کول به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. امریکا د شمالي کوریا خلاف بندیزونه د یو کال لپاره غځولي. تفصیل: د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په پخوانی فاټا کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات په یو کال کې دننه کیږي. له خیبر پختونخوا سره په زمشو قبایلي سیمو کې د پارلماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکو او متحده قبایل د وفد ترمنځ پرون ملاقات شوی. تیر ماښام د کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د متحده قبایل یو وفد د کمیشن له چارواکو سره ملاقات وکړ. د خبر پاڼې لمخه کمیشن وفد وویل چې د آئین لمخه دغه انتخابات په د جولای د 25مې د ټاکنو نه یو کال پس څخه کیږي چې د قانون لمخه به یادو سیمو کې په یو کال کې حلقه بندي کیږي. د کمیشن چارواکو د ملاقات پس لاغې کړي چې متحده قبایل د څو ورځو نه په اسلام آباد کې احتجاج کولو چې په پخوانی فاټا کې د هم د جولای په 25مه د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25مې جولای پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو د پرچیانو چاپولو او پولینګ سټیشنونو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي. تېر ورځ د کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه زیاتوي چې د سلورو واړو صوبو الیکشن کمیشنرانو د پاکستان سیکیورټی پرنټینګ پریس، پاکستان پوسټ فاؤنډیشن او د پاکستان پرنټینګ پریس کارپوریشن ته ویل شوی چې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 1.5 نیټې دی د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو چارواکي الطاف احمد مشال ریډیو ته ویل
دا ځل به اورګنایزري چې موږ به داسې بیلټ پیپر جوړ کړل دی چې هغه موږ د داغي کاغذ موږ د یو کې او د فرانس نه امپورټ کړی دی او هغه چې د پرنټینګ کې دی سکیورټي فیچرز به کیږي لکه څنګه چې د کرم ساين نو دي د شانت په دغه په بیلټ پیپر باندې سکیورټي فیچرز چې په هغه کې فورجري په دوکا په فراډ کې دی دوی څه گنجائش تا.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 20 ارب روپے خرچ راځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر سید علی ظفر هیله څرګنده کړې چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي تېره ورځ له پاکستان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټې په تیزی سره کار کوي. سید علی ظفر زیاته کړه په پخوانی فاټا کې په انتظامی ډانچې د ښاري سیمو او انتظامی یونټو په جوړولو باندې کار روان دی. د نوموړي په وینا د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ دایره کار پخوانی فاټا ته غځول شوی او هغه قوانین چې د پاکستان د ټولو لس لپاره دي د دغو سیمو اوسیدونکو لپاره به هم هغه شانتي وي. د پاکستان د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلکه ژمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالی بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس معاملو پاړه د یوې غونډې مشري پر مهال شمشاد اختر ویل د پیسو د ناقانونه لیږد او ترهګرۍ د مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګي کې خوالی راغلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخلې ویلي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د ناقانونه لیږد د مخنیوي لپاره د مرکزي بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړی کړی ده. مخکې په پاریس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته خبرداری ورکړل شوی چې که د ترهګرو د مالی سرچینو او مرستو په اړه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو د ترهګرۍ مالی مرسته کوونکو هیوادونو په خړ لیست کې به شامل کړي. د سینیټ ته توانایي د چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخستو فیصله کړې. د بجلی لپاره د سینیټ ځیلي قائمه کمیټې ویلي چې په پاکستان کې د بجلی غلا ډېره زیاته شوې چې له کبله حکومت ته په روبونو روپے نقصان شوی نو ځکه دوی فیصله کړي چې د دې عمل پر ضد به د مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي. د یادې کمیټې چیرمن سینیټر نومان وزیر خټک په دې اړه پرون مشال ویډیو ته ویل
دریم په کې دا وشو چې دا غلا چې دا غلا چې کوي او د غلا بجلی کې څه په خول کوي ور باندې بجلی باندې نو د غلا بجلی بجلی غلا بجلی باندې سشی جوړول یا اوبه استعمالول یا پټي لاندې مونږ کول دې باندې مونږ غواړو چې د ریلیجیس کالر د مونږ یو فتوا واړو چې دې لاندې مونږ کیږي د غلا بجلی لاندې مونږ کیږي یا غلا بجلی باندې مونږ اودس کیږي.
رپورټونه وایي هر کال په پاکستان کې د ربونو روپو بجلی غلا کیږي چې له وجې حکومت په دغه هیواد کې په غنټو غنټو بجلی په لوډ شیډنګ مجبور دی. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا لاټمي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلې دی. ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه د جون په 23مه په داسې حال کې وغځول چې څو ورځې مخکې په ټویټر پاڼه لیکلی چې له شمالي کوریا نه نور اټمي ګواښ نشته. د شمالي کوریا خلاف بندیزونه په 2003 کال کې لګول شوي وو. له دغه ټاپو وزمې سره د کشالو د کمی په خاطر د یو روانې میاشتې په 12مه ولسمشر ټرمپ په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په یو تاریخي سرمشیزه کې ملاقات کړی و. تر سرمشیزې پس ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې په شمالي کوریا بندیزونه به پر ځای وي. د ټرمپ په فرمان کې ویل شوي چې د شمالي کوریا کړنې او پالیسۍ اوس هم د امریکا قومي سلامتیا، خارجه پالیسۍ او اقتصاد ته یو غیر عادي ګواښ ورپېښوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د دغه هیواد د ټاکنو کمپین پر وروستو ورځو کې د استنبول قسم پاسا سیمې ته ورغلی دی. په یاد سیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې اردغان یادهاني ورکړه چې تعلق یې له قسم پاسا سره دی، همدغلته زیږیدلی او همدغلته اوسیږي. په لسګونو زره پلویانو ته په وینا کې هغه زیاته کړه چې په وړوکوالي کې د خپلې کورنۍ سره د مرستې په مقصد په دغه لارو کوڅو کې اوبه او خوږې ګولې خرڅې کړي. د جون په 24مه دغه هیواد کې د ولسمشر او پارلماني ټاکنې په یو ورځ کېږي. محل د مشال ریډیو خبرونه.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.62 روپۍ او په 1.62 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.20 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني په 1.70 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. همدارنګه په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، بنو کې 9.5 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروگرام د مشال پنوم. تا په دې پروگرام کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو جواب زموږ همکار نجیب عامر درکوي.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه چون د اختر په ورځو کې خبريږي نو کوچنی اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. ستاسو ډیر خسته پیغامونه مې ترلاسه کړي دي او ډیر په مینه ورته ځواب وایم.
ټوپۍ دې مبارک شه، خپل کپړې دې مبارک شه. ټوپۍ دې مبارک شه، خپل کپړې دې مبارک شه. صادر دې مبارک شه، سپلای دی مبارک شه. امرا اختر دی مبارک شه، ډیر ډیر دی مبارک شه. ټول مینوال ته پکور پکور دی مبارک شه. او ریکشا جنتی یو ځل بیا د شمالي وزیرستان سپینو متخیلن امرا ټول اوریدین کی ته د اختر مبارکي وایم. او ډیر خوشاله جانه وته مې کوم موزم دی اوریدین کی نه دا ریکوست چې ما ته هم د مشال په نوخته روانه کې د اختر مبارکي وایم. امرا سبا ټول اوریدین کی ته وایي چې ریکشا جنتی ته د اختر مبارکي وایي. او بل می دا یو پیغام دی زما په دې پیغام کې چې د اختر په ورځ کله څوک د اختر منځنه سي امره ټول مینوال چې څنګه کم ته دعا وی خو د امن لپاره د دعا وغوړي.
حبیب شاه جنتی نو زخه په مسافرۍ کې يم. دا تم کال دی او شپړسم اختر دی چې نه د اختر جامې شته او نه پیزار. دا خده چې تاسو یې تاسو سره چې خبرې وکړو نو موږ هم ځان د وطن په اختر کې ورګډ بولو. ګینې نور خو سودم ته شین دی.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجیب امیر لال سلیمان خیر لانگور اڈیا لچکو چکو قرآن پیغام تاج تفریح دما خدائی دیو کے رات نشر ایک نجیب امیر لال ڈیر پیغام پری کول پیغام نرات نشر ہوئی نجیب امیر لال یو شیر در توا ما جے دا پیغام خام خا تاج رات نشر کے وئی کلا مل کلا بچائیں پجر گو گردم کلا ملنگ پجارا تو گردما کلا ود یم تر سارا پورے کلا دخبل یار پکو سو گردما سلامون کوما حکم خان سلیمان خیل تا سید حسن سلیمان خیل تا دی خدای پامان بای
سلیمان خیل سے بس خد ساتھ دے کل پا جرگا مرکا کی کل پا زیارتونو گرزی بس شون دے اسی مکینا سکار کوا ایش کوا مستی کوا خمار کوا.
السلام علیکم امیر اورو رانی کی ہل احترامات میں اومنا دیر مود پس اسن پری نگر ہاری دیا درتے اور دل کے غام ریکارڈ کوما امیر سے ہل لرم تاس برو جو خوشحال ہوئی امیر سے اختر مبارکی اول تا تبستا سے ہمکاران تو جتو زوری دن کو در اختر مبارکی دیر دیر وایا ما تو شو ته دې دا وزیر ته ما سره هیڅ زدا غم تا ته سلام شو ته دې دا زما ملګری ته بدلې رحمت په پامونه هي او کل سم لنګهار کې باز ته ټول کټ ډالې اختر دې ټول مبارک شه مبارکي زد زړ نه دې کوما تور جوړ دل سر خون کړی اختر ته دې تور جوڑا وکرم ینا اختر پر ٹوکو ٹوکو را گئے نن کالش تن دخاڑیا ملونا اختر پر زیرا شا جب تر وزم تو رشتے کی سلاسنا تن مسافر دی خوشا لوسی جو سن پری باور تدا دعا کو ماں
حسن پاری ننگر هاری د اختر ټپی د خکول دی غږ د هم خایسته دی ملګری ته د هم سلام کوه. خوشاله شوم چې د اختر په شپو ورځو کې دی یاد کړلو. اختر لموسو جوړه جامې کړې دي.
السلام علیکم نجیب امیر سلامونه نیکی هلی می قبول کا هله کوم شروغ او جوړ بوي ګلمان خبرې کوم در سره د خپل کور می جن سینا نجیب امیر زما خو یو وړاندیز دی تا ته کې ګټم لکه زما خو دا رایا دی کنه چې د اختر په خوشحالو کې یو داسې پروګرام جوړ کا چې اورېدونکو مینامه کې او اورېدونکو نه زمونږ ته پسونه وکړو. یو دوه شعرونه در ته یم چې مینه که پیغور شي که الزام شي مینه مینه دی خیر دی که انسان پکې بدنام شي مینه مینه دی مینه می کولا مشوقب دنیاش والا تو کی می کولی خود تو کو نر اختیاش والا
گیله من هر کل راشی دختر پورزو که اوریدون کی چا تا لیف نور کوی مصروف وی دوم را دیر خوراک کردی وی چه مکو پختنا او د مینی سر توقی مکو خا بیا با دا استاد نشناس خوندی وی چه محبت تاول آسان پا نظر راغه او پا آخر که می نصیب خونه جیگار راغه.
زما گلاب گلاب امیرا دزونی پتیر دو دیخا پنایم خپا پدیم چه منا نسوی پیغمونا زما گلاب گلاب امیرا صد مشل پنم خروانا دا غوگی اما مود سروائی چه پیغم بنا شرشینا زما گلاف گلاف
امیرا.
واه 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 یا ګران اوریدونکو، تا خو د خپل پیغام د نشرېدو لپاره قوالی جوړ کړه، هسي خواګه در کېشته خه. ته چیرته استاد بیسور علی خان نه یې، ماته به خامخا بل څوک ښکارې.
السلام علیکم، شفا خبرې کوم د جوړ نه امیر صاحب ته او د مشاور ته ټول یو د ګوت سلامونه ویا. زه شیر د توایم او زماد اول نه نه پیغام د سیتاتې تل کار دین کو. نور می لزان سره ما جنگوا، مال افغان سره ما جنگوا، ما ته د زمکه دشمنی هم ګوري، مال اسمان سره ما جنگوا، د خوار او بال د کلی چړي باسي، غریب لزان سره ما جنگوا، ګلچی دی ګلوشي لقدر وزي، کله بوستان سره ما جنگوا، نصرو د کوز خیبر، خواجه پښتانه پس له بلان سره ما جنگوا. وسلام.
دا جوب شفا په خیر راغلی، خپل خبره مو کړی دا د پښتنو په خوره باید نور جنگونه ونه شي. پښتانه سه سادهګان خونه دي چې ټول عمر به د بل په لاس او د بل چا لپاره جنگي. بس دا یاره، هر یو د ځان ته وایي چې نور نه کوو جنگونه، خورو محبتونه چاپیره هر خوا ته کرو بسره ګلونه.
رازا رازا پوجا گو گرو خط لیل مردا، لیلا کم که یختر دا، یختر دا مبارک سا، رازا دا مغدوران کلی پلوری لیلا، لا سنت رک سرگی توری لیلا، ارتکوام خبر نوری لیلا، رازا رازا در تانی ولی نگو دردا، لیلا کم که یختر دا، یختر دا مبارک سا. السلام علیکم امیر صاحب، از مرای دفتانه خبری کم دی جنوبی وزیرستان گلکسن دا پیغام دو تپریگدم پردی گیل اچراتا نشر بیکی امیر صاحب دختر مبارکی دی مشال کرکون که وریدون که طول و مینوال و تبراندی کواما امیر صاحب اوسو مرگری می دی گوز دختر مبارکی ولاندی کم پرکتیکا کی خوش نصیب اصد وخان دفتانه عریضای مسافر رمضان دفتانه گلبران دفتانه موجان دفتانه پیغام دی نشری دو پیلا.
وا تر غرنی आवाज د چار او لیلا پریګ د چ د خپل خورلنو سره اختر وکړي. اسې خامخا مزایمت مکو لیلا چې ځان لکه می خيسته جامع جوړې کړي، هغه ب خپل سویلې ته نه خي، ځان به ورته مغرور نه ښکار کوي او تخپل گزاره کومه ز چرته ملګرو سره د باډي وی خېجوا.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، مینا و سلامونه میومنه په پښتنو تاسو کوم د خپل منځ کوم اختلاف ته هغه تاسو ختم کړئ، د کس سینه او تاسو خپلو منځو کې مینه او محبت وکړئ. او امیر لالا بس اخیری کې دا یو شعر دی چې دا ځلې دې ستاسو مبارک اختر، دا ځلې دې ستاسو مبارک اختر، دا ځلې دې نوې جامې مینه لرم خالص بنده شکر مېږم.
مخلص بنگش سیب تاسو ته هم اختر مبارک وي. د اختر ورځ شپې رښتیا هم مبارک کی وي، او کچا سره موزړه بداوي راغلی وي نو هم دای خمو قدا چې یو بل ته خاندې او غیږی سره ورکړي.
مزه کې دا کوار شنګ باغونه آشنا، سلامونه آشنا، قسم په خدای کې مې هېرېږي آشنا، سلامونه آشنا، السلام علیکم، دا پیغام به درته ضرور نشر کړي، اختر مبارکي په اعلان کې درته وایم. دا هغه شعر ما ډېر زیات خوښېږي چې بیا د مینې ستاره اخلمه، ځکه چې تاریخ کله ورکې اختر کې کوي ماته ډېر زیات خوند راکړی. اوس بیا هم راته ووایي یو بل شعر به درته ووایم. وایي چې غټې سترګې په ځانو درنګینه، سرو ګلونه په غټو درنګینه، پوریدل پرې د سپین مخرخه سپینې لوڅې په بنګرو درنګینه، نازیا په جان مشال لیږي سوهاټ.
د کوهارد جلې پیغام خو د نشریږي، د کوهارد شینکی باغونه به د اختر نه پس مزه کوي چې سړی پکې سیل وکړي. سړی چې باغ ته لاړ شي نو خوراک به هم کوي، او په روژه کې خو نو دا کار امکان نه لري. او پاتې شوه د شعر خبره، نو هغه شعر درواخه د اجمل منصور دی چې وایي: د ماشوم زړه نه مشوره اخلمه، د ماشوم زړه نه مشوره اخلم، بیا به د مینې سپاره اخلم، که چیرې مینې را لخوند را کنو دغه ټوټه ځمکه به خرڅه کړم، د ګودر غاړه اجاره اخلم.
السلام علیکم ګران نجیب عامر صاحب، محترم او قدرمن، څنګه یې؟ جوړې په خیر. عبدالستار روحاني یم له پشین څخه. ستا ته او ستا د ټیم ټولو ملګرو ته سلامونه او فرزاینې. نجیب عامر صاحب، تېر پیغام سره ته نشر کول لازم دي، یو دنیا مننه. نجیب عامر صاحب یو وړ خبرې غزل ده، د نور یوسفی صاحب لیکلې ده، دا درته وړاندې کوم. خدای دې وکړي ستاسو ته خوښي وړ وګرځېږي. غزل داسې ده: نن مې په زړه باندې وریږي د یار تللی حسن، ما به له ځانه سره وړي بېرته راغلی حسن. منصور که څه هم دار ته خیژي په خندا کې وایي، ما دی په څو ځله لیدلی د یار ښکلی حسن. چې زلیخا به ورته ټوله ورځ ولار کې ناسته، د کینانی او سفر رښتیا هم وتلی حسن. چې درخانۍ به یې په شرنګ وتله خپله کوره، د رباب ترنګ یې د تور دم لیدلی حسن. کلونه کېږي یار مې هېڅ پوښتنه هم نه کوي، کلونه کېږي چې مې بیا هم د ستایلی حسن. چې یوسفي دې هره شپه انځور په خوب کې ویني، سهار بیا وکاږي قلم باندې تراشلی حسن.
ګرانه روحاني صاحب، وازه خود اوریدونکو پیغامونه تل خپروم، خو دوی خامخا ګیلې کوي. خدا چې ته نه کوي او ستاسو پیغام کې خو نو د خسته شیرونو انتخاب وي. که خبر نه کړم بیا به نو سم بد ذوق یم، چې شکر دی نه یم. خوشاله اوسې.
ما خو سوالونه د جانان د اختر دواړو کول. اختر خو راغی چې جانان به ملا کله راځي. بلی، السلام علیکم. برشی قطع ستاسو ټولو قدرمنو همکارانو ټولو ګلولۍ اورېدونکي ته اول خو سلامونه وایم، او بیا دغه شان د اختر مبارکي په هندواز کې وایم. امرسی ستاسو کشر او غرسنۍ دوستانه یم، درڅخه پیغام د بنی ګل نه درته کوم. په دې چې راته نشر بي بس امرسی، بس نو د اختر د خوږې ورځې د ما چې پیغام څوک کېدی شي، امرسی به راته نشر کینو. او امر یو شعر در سره دا تاسو شمول ټول اورېدونکي ته تا ته ډالۍ دا وایي. اختر راځي مال جوړه راوړ د خار لالیا، او سره لو پټور سره وي د کور کې ځار لالیا. نه پیغله یم ځکه په برکه کې وزم، نه د بازار او نه یم د لاور لالیا. تا چې په مینه بنګړي راوړل دا د کوټ بازار نه، او ماته په سل سترګو منظور دي تا نه ځار لالیا.
غرسنۍ صاحب، هر کله راشي تاسو هم د اختر مبارکي قبول کړئ. تا شیر خود جنکو چې تا ولې لوستلو؟ خیر خوده کنه، لږ ځان ته وګوره، بیا جهان ته وګوره، بیا جانان ته وګوره. خوشحاله اختر ولرې.
د لومړي پیغام سره راغلی شاکر زدران له پکتیکا نه. راځم یوټوب اچنه د باکر سیف دی غدر توایم په دې هیله چې د ټولو اوریدونکو به د خوښي وړ وګرځي. وایي چې رایا په سترګو کې اوبه نه راځي، او زما لاسونه چې خالي وي نو واړه نه راځي. داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لندېږي، او داسې سړی دی چې په زړه راځي او په خوله نه راځي. ولې ستا څه خیال دی چې سترګې په سکرو تورو کړو؟ ولې ستا څه خیال دی چې خار ته برانجه نه راځي؟
شاکر زدران صاحب، د باقر گل شاعری خکول د امانه چې تاسو را باندې ول اور ول زی چې کله هم شیرون الولم نوی نوی خبرې پکې وینم. ژوند دې د مشال په نوم خبرونه کې د خپل پیغامونو ځوابونه اوري. د خبرونه ته په دې نمبر پیغام ثبتول شي: 00422111. اوس د نور اوریدونکو پیغامونه، خدا پیغامونه درته په لنډه توګه بې له ځواب خبروم، ځکه چې وخت کم پاتې شو او پیغامونه را سره ډیر پراته دي.
هلو، السلام علیکم. سفارک صاحب دښین ته خبرې کوم. نجیب عامر په دې وخت کې ډېر زیات مبارکي ده ته وایم. نجیب، دې ټول همکاران ته، مسافران ته، همکاران ته، ټول فردیسان ته په دې وخت کې د اختر مبارکي وایم. نجیب عامر، بس دونه به درته وایم چې اختر دې د هغه مبارک شي چې څوک د وطن څخه بهر دی. زما سره فلسه کا کړ ده، مینه ده، نازیه ده، نجیبه ده. موږ ټول په یو ځای پروګرام سره اورو. نجیب عامر، موږ دا پیغام دې موږ نشر کړ پیغام خامخا نه چر کې یو خبره ټول سفران ته کوم کړي را دي صاحب قران کې به خوري سل اسانه دی او سلام نجيبه مې را
کپریال خان ما د بلوچستان یو څو کړي د توای له دې چې په ټول اوریدونکو خو خوشي رنگ پانی رنگ پانی تندا سال چار چار دل سن گند جانا نسن گند جانا
السلام علیکم نجیب عامر صاحب ایران لره سنجار می زنګ درته والای دا پیغام د تسلسلو ما لره سنجار چې شیخ خان په بغاری مرچا ولایت خیرکوټ دی ولسوالی شګانی دی کلی برات نام دا در اصل ما سلام نجیب عامر د تکي نجیب عامر صاحب دا استاد دا د پیغام مو دا استاد جوابونه ما ته خون راکې سوال نو جوابونه ورته کې لري خو که یو ډول اندی و ته وای یو یا استاد د ځان په سي جانان له یاکوب پر سر غوړون در په څو ما کوم مخېږي ورو سره غوړې یا یو نه یو یادي زلې دلې یمان
السلام علیکم زازنا مخلص کوټي بلوچستان نه خبرې کوم او زما یې شیل دم څه به زه د علیکم و به وایم استاد پر رضا زما رضا ده رب دغه ادمه پر اختیار ده رب غریبای باندې خوشاله یم چې وړ ځان سره دنیا دربا
کله راځي کله خفشي سره په ځنې وخت کې دوه په دوه شي سره اول مینا بیا نفرت پیدا شي داس د یو بل نه جدا شي سره نجیب امیر کاکان یا غزل در سره شرکوم ای وطن پال لګ نظر کړه دا غ سره وان دی زما خو ګرنګین وطن کې ډیر تر خره وان دی
زما سره خور آینه خبرې کوي او زه پښتنه یم او موږ او زه به ملي امن ته د خور زما ډېر سلامونه
وسلم جانا نوی باران دې فتیرایا اورلینا
ګرام شاه له دیوانه بابا جی دا پیغام له طریقه کوم کی او دا به مجبور تا لدی مجبور تا و دلی دواری ته بشته چې سلام وروره سه او میر صاحب پیغامونه لږ دیات نشل کوا چې دا موږ ته برخه پچ ورکوا
هلو سلام علیکم زاجی خان دعوت خبرې کوم له کراچی څخه تاسو باید موږ په پروګرام کې زړه تندري نشر کړئ
بیڑی مچکا و ترخدا پا صدری اسی نبردا امیر جان یا کت غمائی پا سر سوک نسی که دی نیم سرائیم نیم سور لشا یم جورا نکا وم دخرو کڑی کا وم تور سر بی اس کو لی مالان بیدی در خانانو سر طول سی چه خانانو اسلام نسیم تا چول کا سرگی زما گرانی خوندسی زمزمین تی خواه خدامی نمیان امن نکشن سی پیغام بکارو
السلام علیکم محبوب علی ہم ضلع کرمینا وزد مشال ریڈیو سر ہم کرون دی تو سر اردو کی دی تلزا دی یہ کوچنگ اختر مبارکی اختر پکلی کی مزہ کی شمراور اشنا سرا پیو دیش مینا
سفورا کاکڑ فریال خان زاہد خان توبگار عزیز اللہ مخلص اجنبی ورار پختانی میرام شاہ حاجی خان محمد ملال امن او محبوب علی صاحب ډیر ډیر مننه دا و د مشال په نوم د دې اونۍ خبرونه تر بیا مو په الله سپارم اختر مو ډیر ډیر مبارک شه
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدون کو دا ماسپخین نزده دونیم بجی کیدون کدی لند خبرونا دا ملیحا مرزا دا ناورو متحده قبایل ګوند تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په سلور ورځ دوام لري. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلۍ انتخاباتو سره سم د صوبې د اسمبلۍ لپاره هم انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن له چارواکو سره ولیدل او هغوی ته ویل چې د آئین لاندې به د کمیشن د 2013 د انتخاباتو پس په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلي سیمو د صوبایي اسمبلۍ چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته رسوي او پس له هغې به د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر سید علي ظفر هیله څرګنده کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي پرون له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټه په تیزی سره کار کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلماني انتخاباتو کې د ووټونو پرچیانو چاپولو او پولینګ سټېشنونو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دی. پرون د کمیشن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د څلورو واړو صوبو الیکشن کمشنرانو او اړوندو ادارو ته ویل شوي چې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 10 نیټې د ووټونو پرچیانو یا بلټ پیپرو چاپولو کار شروع کړي. د پاکستان خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هوا دي د ترګره د مالی سرچینو د مخنیوي کلک اجمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالی بدنوانو د سار نړیوالې ادارې د معاملو په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال هغې وویل د پیسو د ناقانونه لیږد او ترګره مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګي کې ښه والی راغلی دی. د سینیټ د توانایي د چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو د یوې فتوی اخیستو فیصله کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره اوغزول شي. ډونالډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټومي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلی دی. او اوس هم راځو 19 پروګرام روغتیا او درملنې ته. اوریدونکو د نن په پروګرام کې د وینې په ورکولو بحث شوی. دا پروګرام نن تاسو په تکراری بڼاوري کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو د جون 14 د روختیا نړیواله اداره یا WHO د وینې ورکولو د ورځ په توګه لمانځي چې مخه خلک د وینې ورکولو ته هڅول دي. نن په خبرونه کې د وینې پر افعالو، قسمونو یا ګروپونو او د وینې ورکولو پر ګټو غږیږو. په خبرونه کې به واوري چې وینې ورکول څه ارزښت لري، څوک وینه ورکولی شي او څوک یې نشي ورکولی. ځینې خلک فکر کوي چې د وینې ورکول یې ښایي صحت خراب کړي. آیا دا سمه خبره ده او که نه؟ د وینې ورکولو په اړه پر ځینو توهماتو او ګمانونو هم غږیږو. په خپرونه کې ډاکټر اکمل سمسور راسره دی. دی په کابل کې د عامې روغتیا څیړونکی دی او په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په اړه نظر پوښتنې او څیړنې کوي. ډاکټر سمسور په کابل کې د عامې روغتیا په برخه کې ځوان ډاکټران روزي. نوموړي د پاکستان په راولپنډي کې طب لوستی دی او بیا یې د عامې روغتیا په څانګه کې له امریکا څخه تخصص کړی دی. له دې علاوه ډاکټر سمسور په کابل کې د وینې ورکولو یوې ټولنې مشر دی او پر فیسبوک د کابل بلډ ډونیشن ناو په نوم یو ګروپ هم چلوي چې پکې خلک چې وینې ته ضرورت لري اعلان خپروي او بیا ورسره نور خلک چې هغه ګروپ یې ورسره سمون خوري مرسته کوي. نو په خبرونه کې د وینې ورکولو پر ارزښت او بیلابیل وړخونو له ډاکټر اکمل سمسور سره خبرې کوو. ډاکټر اکمل سمسور صاحب ستړي مشه.
ډېر مننه بانو جان، زم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو د طریقې تاسو اوریدونکو ته هم سلام.
وعلیکم السلام. موږ غواړو چې د وینې په ورکولو باندې وغږیږو چې وینې ورکول څه ګټې لري. خو اول زه غواړم چې زما اوریدونکو تاسو په دې باندې پوه کړئ چې وینه چې دا هغه څومره افعال لري، کارونه لري په بدن کې. لازمی خبره ده، ټولو ته معلومه ده چې وینه ډېره زیاته توی شي وبهیږي نو سړی مري. ولې مري؟
بامیر جان، وینه د وجود یو لغه اساسي شیانو نه ده چې کله دا د وجود انسان وجود کې کم شي یا زیات شي، په دواړو صورتونو کې نو بیا انسان د مرض او مرګ سره مواجه کوي. نو د وینې بعضې فعالیتونه دي چې هغه فعالیتونه وینه انجام کوي او د دې فعالیتونو د سببه د انسان ژوند دوام پیدا کوي. مثلا د فعالیتونو نه دا دی چې د جسم مختلفو اجزاو ته خوراک رسول، نو کلا چې مونږ خوراک وخرو دا زمونږ معده کې هضم شي بیا دا ویني فعالیت ته چې دا مثلا زمونږ د کولمو نه زمونږ خپل سر لاسونه او نور ژوند ته ورسېږي. دا د خوراک رسول دا د وینې یو وظیفه ده، د اکسیجن رسول د وینې دویمه وظیفه ده. نو که چیرته زموږ وجود ته اکسیجن او خوراک ونه رسیږي نو بیا مونږ وایو چې انسان د مرض او مرګ سره مخامخ کیږي. نو دغه وینې هغه اساسي یو وظیفه ده. دویمه وظیفه دا ده چې مثلا وینه ده نو مونږ مرضونو نم ساتي، یعنی وینې کې سپین کرویات داسې دي چې هر ځای کې چې مونږ اوسیږو په محیط کې مختلف میکروبونه دي، د هغې میکروبونو خلاف دفاعي سیستم چې زمونږ وجود کې موجود دی هغه اساسي هغه شیانې په وینه کې دي. یعنی وینه چې ده هغه زمونږ دفاع کوي له مختلفو جراثیمونو نه یا له مختلفو میکروبونو نه. نو دا د وینې اساسي هغه وظیفه ده. بل وظیفه یې دا ده چې کله زمونږ مثلا یو ځای زخم شي یا یو ځای هم پرې شي نو هلته مونږ وایو چې وینه غوټه شوه. دا د وینې غوټه کېدلو وظیفه په وینو کې ورکوټي ورکوټي غوندې حجرات یا کرویات وي چې هغه وینې غوټه کېدو وظیفه هم دغه ده. او اخري وظیفه یو دام ویلای شو چې کله په ګرمې هوا کې اوسیږو نو بیا زمونږ د وجود د دې چې دموږ د وجود درجه حرارت راکم کی دم د وینې وظیفه ده. او که چېرته په سړو کې اوسېږو نو د وجود ګرمي ساتل دم د وینې وظیفه ده.
ښه، یعنی ډېر مهم افعال تر سره کوي دا وینه. او د وینې ګروپونه چې خلک یادوي دا څه قسم کیسې پکې ده؟ د هر انسان ګروپ د بل نه ولې بدلي جلای دا وجه سي؟
نو مختلف انسانان دي لکه چې څنګه مونږ انسانان خپل نمونه لرو او داغي نمونه په ذریعہ باندې مونږ پیژندل کیږو. دا غسی د وینې سپین سره کرویات چې دي دا هغه د پاسا ورکوټي ورکوټي غوندې پروتینونه وي چې هغه ته مونږ انټیجن وایو. نو د انټیجن د وجه نه کدا انټیجن موجود وي نو مونږ ورته وایو چې یاره د دې ګروپ نوم دا دی، او که دا انټیجن موجود نه وي نو بیا مونږ ورته وایو چې د وینې ګروپ دا دی. نو په مجموع کې څومره انسانان چې په دنیا کې اوسیږي هغه په اته ګروپونو کې تقسیمیږي. یعنی اته نوا د وینې ګروپونه دي چې ټول انسانان چې دنیا کې اوسیږي د دې اتو نه به یو نوا د وینې ګروپ ولري.
او دا د وینې ګروپ چې دی دا له مور او پلار سره هم تړلی ارسی، میراثي یا جنټیکي؟
او د وینې ګروپونه معمولا انسانان د خپل مور او پلار نه اخلي. نو داسې امکان ده چې صرف مونږ د وینې ګروپ د خپل مور نه واخلو یا صرف د پلار نه واخلو، یا دا امکانات هم شته چې مونږ د وینې ګروپ د مور او د پلار د دواړو نه واخلو. دا یو ارسی او جینیټیک دی. نو چې د مور او پلار هم څه د وینې ګروپ وي هغې کې به یا زمونږ د وینې ګروپ د پلار نه وي یا د مور نه وي یا د دواړو چې یو ځای شي یو د وینې ګروپ به زمونږ شي.
صحیح. او په دې کې ځینې ګروپونه ډاکټر صاحب خلک ښیي چې ډېر نادره دي، کمیاب دي، نه پیدا کیږي، مشکلی هغې وجه صحیح یا او هغه کم کم ګروپونه چې نه پیدا کیږي؟
او خو وینې ګروپونه ته مونږ وګورو نو مونږ وایو چې یو اے ګروپ ته، یو بی ګروپ ته، یو هغه ګروپ ته چې اے او بی دواړه یو ځای شوي دي نو دا دریم ګروپ شو، اے بی شو. یو هغه ګروپ ته چې په هغه کې اے او بی نشته نو هغه بیا مونږ او وایو. مطلب دا چې نه اے انټیجن شته پکې او نه بی انټیجن شته، نو دې او دې. نو بیا او ګروپونه چې دي دا ډېر نادره دي او کم فیصدي خلکو کې دي. نو د دې مثلا که چاته بیا مشکل پیدا شي د خلکو ته وینه پیدا کول لږ مشکل وي، مخصوصا چې څوک او نیگیټیو وي، یعنی او منفی وي. نو هغه خلک چې او منفی دي هغه ډېر نادره وي او دغه خوبی یا خواله په چې شي کې دا خواله په دې کې دا چې هغه هر چا ته وینه ورکولای شي. یعنی د چا وینه چې او منفی وي هغه هر چا ته وینه ورکولای شي. او متاسفانه په دنیا کې چې څومره نفوس اوسیږي دا خلک ډیر کم دي، ځکه موږ ورته چې وینې ګروپ ډیر نادره ګروپ
ده. ها، او ډاکټر صاحب دا د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او چې د جون پر 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ لمانځي او خلک دې ته هڅي چې وینه دې ورکي، د ډاکټر په توګه باندې او په عام روغتیا کې د متخصص په توګه باندې تاسو دا یو ښه عمل ګڼئ چې خلک وینه ورکي بل چاته کنه تاوانونه لري؟
یعنی اوس نوی مطالعات دا کودلې دا هر څوک چې وینه ورکوي اول شی دا دی چې هغه نه صرف دا دی چې یو بل چا سره کومک کوي بلکې دا په خپله د وینې ورکوونکي د صحت لپاره ښه ده. یعنی که څوک وینه ورکوي دا سړی خپله صحت مند کیږي او حد اقل مونږ وایو چې حد اقل کال کې دوا یا درې ځلې باید چې یو انسان وینه ورکړي. که دوه درې ځل نشي کېدلې حد اقل یو ځل خو وینه ورکړي دا د ده د خپل صحت دپاره ښه ده. نو د هغې فائدې څه شی دي؟ فائدې داسې مثلا یو خبره اوس په دې ایجنګ باندې ډېر زیات ایجنګ یعنی زوړوالی په زوړوالی باندې ډېر ریسرچونه کېږي. نو ویلل کېږي چې هغه خلک چې وینه ورکوي مسلسل ورکوي کال کې حد اقل یو ځلې ورکوي نو هغه ډېر زر نه بوډا کېږي نه زړیږي. نو دا څوک چې وینه زیاته ورکوي هغې ته د شکر مرض کم کېږي د هغې زړه د زړه تکلیفونه هغه سړي ته ډېر کم کېږي. نو دا یې بله فایده ده. بل یو لویه فایده د وینې د ورکولو دا ده چې زمونږ په وجود کې د وخت تیرېدو سره یو وسپنه چې مونږ ورته آیرن وایو دا زمونږ په وجود کې ټولیږي یعنی په ځیګر کې او په هډوکو کې ټولیږي. نو کم خلک چې وینه ورکوي د هغې دا د وسپنې مقدار په وجود کې کم شي هغه نورمال حالت ته راشي او کم خلک چې وینه نه ورکوي د هغې د وسپنې مقدار په وجود کې ډېر زیات شي چې هغه بیا پسته د نورو مرضونو سبب هم ګرځېدی شي. نو د وینې ورکول یو فایده دا هم وي چې د وجود د وسپنې کم ذخایر چې وي هغه نورماله پاتې کېږي او که چېرته مونږ وینه ور نه کړو نو وجود هم ډېره زیاته وسپنه ذخیره شي چې زیاته وسپنه په وجود کې ذخیره شوه نو هغه بیا نور مشکلات مونږ ته پیدا کولی شي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دا ډېرې ګټې لري او ګټې مو بیان هم کړې وینه ورکول. زموږ په وطنونو کې داسې یو فکر دی چې که څوک وینه ورکړي بل چاته نو وزن یې زیاتېږي. ځینې خلک دا فکر هم کوي چې وینه ایستل چې دي د بدن نه بل چاته ورکول دا تاوانونه را پیدا کولی شي بدن کمزوری کېږي. دا غټېدل چاغېدل وزن زیاتېدل لوینې ورکولو سره او یا ناروغه کېدل لوینې ورکولو سره دا په طب نظر چې ورته ګوري دا څومره رښتیا یا په واقعیت ولاړه خبره ده؟
یعنی یو شی دا ده چې څوک وینه ورکړي باید اصولا مطالعاتو دا ښودلې ده چې اصولا داغه وزن کمیږي. دا خو یو طرف له قضیې ده. دویم طرف دا ده چې بیماریانې که مونږ وګورو هغه خلک چې وینه ورکوي ډېر زیات ریسرچ شوی ده ډېر زیات مطالعات شوي دي چې ښودلې ده چې د وینې د ورکولو سره د ده سړي صحت ښه کېږي. یعنی یو خو مونږ کولی شي د ده مثلا ځیګر ښه شي زړه یې ښه شي. بل داسې ده چې ده ته موسمي مرضونه نه کېږي. یعنی هغه انسان چې وینه مسلسل ورکوي هغه ته زکام ریزش دغه مرضونه ورته کم کېږي. ولې؟ د ده وجود کې بیا نوره نوې وینه جوړیږي او د ده دفاعي سیستم ډېر قوي وي. نو میکروبونه بیا زر په دې باندې حمله نشي کولای. نو پس دا یو داسې شی ده چې زمونږ خلکو کې دا خبره عامه شوې ده چې یاره وینه ورکولو سره سړی کمزوري کېږي یا ضعیفېږي. مګر ساينس دا وایي چې نه، وینې ورکولو سره انسان قوي کېږي ښه کېږي او دې سره د وجود وزن هم نه زیاتېږي بلکې وجود فعالیت نور هم ښه کېږي او د وجود وزن ډېر یو کم امکان دی چې لږ کم شي.
صحیح. ډاکټر صاحب پر فیسبوک باندې ما پوسټ لیکلی و او هلته مې لیکلی و چې د وینې ورکولو په اړه باندې پوښتنې راته وکړي. نو ډېرو کسانو پوښتنې تاسو ته لیکلي دي، هغه به زه تاسو ته یوه ولولم. ډېر خلک پکې ته دغه لري دلچسپي اخلي په دې موضوع کې. محمد اکرم خان شیرانی له فار ډېر اسماعیل خان سلامونه را لېږلي دي او لیکلي دي چې په ژوند کې انسان څو ځلې وینه ورکولی شي او د عمر حد څومره دی، له کوم عمره باید انسان وینه ورکول پیل کړي؟
نو یو اول خو دې ځینې شروع کړو چې معمولا انسان چې وینه ورکول شروع کړي چې د اتلسو کالو شي دینا بعد دا انسان د دې وړ دی چې وینه ورکړي. خو بیا هم باید چې د دې انسان مونږ قد او وزن ته وګورو. که قد او وزن د هغې مطابق وي د اتلسو کالو نه پس هر څوک وینه ورکولی شي. نو دا 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 خو یو خبره، هر څوک چې تلس کلن دی کاغه قد او وزن برابر وي، نو بیا هغه دا تلس کالو نه پس وینه ورکولای شي، هیڅ مشکل نه لري تر څو پورې شي ژوندای دی، یعنی زوړ ورکم سړی وینه ورکولای شي.
دا د قد او وزن خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، کدا زلګ راته نور روخانه کوي، یو کس دی د مثال په توګه یو سلو اویا سانتی میټر قد دی د مثال په توګه، او وزن دی وش پیته کیلو، دا سړی ورکولای شي؟
او دی وزن ډیر آسانه فارمولا ده، د وزن فارمولا دا ده، د قد فارمولا ول درته هم چې د هر چا قد لپینزو فوټو نه جګ وی، لپینزو فوټو نه یا مونږ وایو سه یو سلو پینزو پنزو سانتی نه کنه،
وو
دی نه چې قد جګ وی، نو دا سړی د اتلسو کالو نه پس وینه ورکولای شي که وزن هر څومره وي. صحیح ده،
صحیح.
اوس که مخصوصا وزن ته راشو، نو چې کله بیا یو سړی دی مثلا اتلس کلن دی یا نولس کلن دی، د ده وزن که پنځوس کیلو یا پنځوسو کیلو نه زیات وي، نو بیا دی وینه ورکولای شي. او که چېرته پنځوسو کیلو نه د ده وزن کم و، مثلا یو سړی د نولسو کالو دی او دغه وزن دی څلوېښت کیلو، نو بیا یعنی ډاکټران دا وایي چې دی دی اوس وینه نه ورکوي، دی دی منتظر شي چې تر څو دا د درویشتو کالو شي. بیا د درویشتو کالو نه پس که هر څومره وزن یې وو، بیا دی وینه ورکولای شي، یا که هر څومره قد یې وو، بیا دی وینه ورکولای شي.
صحیح. دا وزن او عمر خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، دا له جنس سره هم تړلې ده که نه د ټولو دپاره دا سمه ده؟ ښځې ورکولای شي، سړی ورکولای شي، دریم جنس هم ورکولای شي.
او ټولې ورکولای شي، صرف یعنی نارینه وو کې بیا داسې ده چې نارینه وو کې دا قد او وزن لږ فرق کوي، په زنانه وو کې همیشه مونږ بیا قد او وزن دواړه وینو، یعنی حد اقل هغه زنانه چې وزنونه یې پنځوس کیلو وي او قدونه یې د یو سلو پنځوسو نه بره وي، نو هغې وینه ورکولای شي په اتلس نولس شل کالو کې. خو که د چا مثلا وزن قد چې دی ټیټ دی د یو پنځوسو نه، او وزن مثلا د پنځوسو کیلو نه کم دی، نو دی بیا دا زنانه دی بیا منتظر اوسېږي تر څو د درویشتو کالو شي، بیا په څلېرویشت کلنۍ پنځهویشت کلنۍ کې دا وینه ورکولای شي. بیا د نارینهو دپاره، چونکې د نارینهو وینه نسبت زنانهو ته زیاته ده، دی باندې بیا هغه که وینه وارم کې مشکلات کم وي، نو د همدې دپاره نارینهو دپاره دا ده چې که قد یو سلو پنځوس نه بره وو، نو دی اتلس کلنۍ نه پس خپله وینه ورکولای شي.
صحیح. او شیرانی صاحب چې دا پوښتنه کړې چې په ژوند کې څو ځلې ورکولای شي، نو تاسو د کال یاد که چې درې ځلې خلک ورکولای شي وینه؟
یعنی هر درې میاشتې بعد که مونږ وینه ورکړو، نو مونږ به ډېر صحتمند پاتې شو. نو د دې معنا دا ده که درې میاشتې په کال باندې تقسیم کړو، نو په کال کې څلور ځلې وینه ورکولای شو. نو هغه که درې ځلې یا څلور ځلې په کال کې وینه ورکولای شو، نو که خدای پاک چاته لوی عمر ورکړی وي، نو دا هغه د خدای د لوی عمر صدقه هم ده چې مونږ نورو سره کومک وکړو. او دا کومک داسې دی چې زه خپل د وجود وینه ورکوم، په دې باندې زه د خدای شکر هم وباسم چې زه د صحتمند پیدا کړی، هغه سړی چې ناجوړه ده هغه سره زه کومک کوم.
صحیح. پیل حد خو تاسې ډاکټر اکمل سمسور صاحب دغه وښود، اتلس کاله یا ځینو کسانو کې دریش کاله چې وزن ډېر کمی، اخرنی حد یې چې شي څومره عمره پورې سړی ورکولی شي که اخري حد نه لري؟
آخری حد نه لري. آخری حد بیا موږ همدا ګورو چې مثلا هغه آخري حد یو سړی که د پنځوسو کالو وي صحتمند وي، هغه وینه ورکولای شي. یو څوک د شپېتو کالو دی صحتمند دی، هغه بیا هم وینه ورکولای شي. نو دا د هغه صحت پورې ده، که صحتمند وي په شپېته کلنۍ کې هم وینه ورکولای شي، او که صحتمند نه وي نو بیا هغلته بیا موږ تصمیم نیسو چې آیا وینه دې ورکړي که وینه دې ته ورکړي.
صحیح. طیب منظرخیل لیکلی دی چې وینه که یو ځل ورکړي نو څومره وختو کې بیرته پوره کیږي په بدن کې؟ نو دا تاسو ویل درې میاشتو کې تقریبا پوره کیږي؟
او درې میاشتو کې پوره کیږي. معمولا وینه په نارینهو کې تقریبا دوه میاشتو کې پوره کیږي، زنانهو کې دریو میاشتو کې پوره کیږي. خو مونږ د اسانی لپاره بس بیا دا مونږ وایو چې درې میاشتې پس هر څوک وینه ورکولای شي.
صحیح. ډاکټر صاحب روزی محمد نظام خیل او ضیاءالدین ارمانی برملوال دوی دواړو پوښتنې چې دی هغه سره تړلې دي په فیسبوک کې لیکلې دي، او دې موضوع باندې زه غواړم چې تاسو رڼا واچوئ. د روزی نظام خیل لیکي چې که یو سړی ته د وینې ضرورت نه وي او وینه ولګوي نو تاوان یې څه دی، او برملوال صاحب وایي چې زنې کسان وینه وباسي په دې دغه کې په مختلفو ځایونو کې هغه نامستند ډاکتران چې ورزي خلک ورته کله کله د عرق النساء یا شایاتک ناروغي د چاکنه دا غې د پر ورته رګ وهي یا د بدن د نورو دغه د پر رګ وهي وینه ته نوباسي د انسانانو نه په دغه دواړو صورتونو باندې کله ګرنه واچوي چې دا څومره تاواني عمل دی ماته د وینې ضرورت نشته او ځان ته وینه لګوم
او خو هر چا ته که د وینې ضرورت نه وي هغه ځان ته وینه ولګي نو د دې معنا دا ده چې هغه په خپل وجود باندې اضافي بار اچوي چې دا په انسان په قلب او د انسان په دننه چې کوم رګونه دي په هغه باندې اضافي فشار اچوي دا د دې کې دي چې مثلا د سړي ته قلبي حمله پیدا شي یا په مزغو کې یو رګ وچوي هغه د مغز سکته چې ورته وایو یا سټروک چې ورته وایو دا امکان هم شته چې دا ورته وشي نو که چاته ضرورت نه وي هیڅ وخت باید زمونږ کوشش ونه کړو چې ځان ته وینه ولګو ولې دا زمونږ د وجود هغه چې څومره ضرورت ده هغې نه زیات پرې فشار اچول دا د زمونږ دپاره خطرناکه ده کپینګ خبره تاسو وکړه یا د وینې وستل چې پخوانی طب یونانی طب کې هم دا شامل و عربو کې هم دا و خپله پیغمبر سلام هم دا کار کولو نو هغه هم د دې دپاره و چې هغه وخت دا طبابت دومره پیشرفت نه و کړی چې مونږ یو چاته د هغه په رګ کې یو بیګ ولګوو او هغې نه وینه واخلو نو هغه یو زړه طریقه وه د وینې د ویستو اوس خو دا مونږ سره نوې طریقه راغلې ده د وینې د ویستو چې مونږ داسې وکړو چې خپله وینه وباسو دې سره مونږ صحتمند هم پاتې کېدای شو او ځا زمونږ وینه د یو بل چا په کار هم راځي یعنی هغه وینه مونږ بیا یو بل ناروغ ته ورکوو نو اوس ښه دا ده چې مثلا که د چا زړه وي چې هغه زما په خیال حجامت ورته وایي یا د وینه رګ وهل یا وینه ویستل نو ښه طریقه دا ده چې یو نږدې د وینې بانک ته دې ورشي او هلته دې وینه ورکړي چې کله یې وینه ورکړه نو د هغه صحت ته به مثبته فایده وکړي
صحیح ډاکټر صاحب دغه دلته پوښتنه لیکلې ده حبیب احمد وزیری صاحب له پولیسین کورم ایجنسی څخه او د پوښتنه لیکلې ده چې کله کله چې په ماشومانو کې لږ شان ته وینه کم وي نو کوم خوراک ورته زیات پکار دی
نو دا ډیر ښه سوال کړی دی که ماشومانو کې وینه کم وي هر هغه شی چې مثلا رنگ شین وي ډیر اسانه یو فارمول دی چې رنگ شین وي هغه دی وخوري مثلا سبزی بیا شنې پاڼې چې څومره دي څومره سبزیجات چې مونږ خوړلی شو میوه وخورو او میوه کې مخصوصا مونږه کمانه یا سیب وخورو نو هغه زمونږ د وینې د ضرورت پوره کولی شي نو دا خو هغه د سبزی طرف شو مګر که چا کې مثلا بیا وینه کم وي د غوښو خوړو سره د ینې یا ځیګر خوړو سره هغې سره د وینې کمبود زمونږ پوره کېدی شي
صحیح یعنی شنه شین رنگ چې لري دغه سبزیان خوړل مڼه ځنې وخت یینه یا زیګر په خول دا ماشوم ته ورکول دي سره وینه کم پوره کیږي دا غټانو هم وینه په اندې سر طریقې سره پوره کیږي چې کمي چې ډاکټر ورته ویلي چې ستا کم خونی ده
او که د غټانو وینو د غټانو بیا دې سره پوره کیږي خو مګر دې کې همیشه یاد ساتل پکار دي چې مثلا د یو سړي وینه که کم وي مثلا خاص کر د ماشومانو د دې علت پیدا کول پکار دي چې د یو ماشوم وینه ولې کمه ده نو آیا دا د غذا د وجې نه ده که نه د ماشوم خېټه کې چینجي دي یا کوم بل مزمن مرض دی ورته نو هغه که مونږ تداوی نه کړو او ماشوم ته څومره سبزي مڼه او ینه دا شونه ورکو نو هغه بیا ډېره فایده نه کوي نو اکثره ماشومانو کې دا زموږ استاذ ماشومان چې دي دې خاورو کې لوبې کوي د دې د وجې نه د دې بیا په خېټه کې چینجي کیږي نو ماشومان که هغه ماشومان چې کم خونه وي نو بیا مونږ وایو چې حد اقل په کال کې یو ځل یا دوه ځل دې دی د چینجو ضد دوایي مخوري چې دا دی کم خونی سره مخامخ نشي
صحیح یو کس را ته ټلیفون کړی دی ستړي مشي صاحب
السلام علیکم پامیت پالا او ملمت السلام کوم از سوات نه دنیا شو زه خبرې کوم
یوسف زی صاحب په خیر راغلی ل ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لری
مننه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نه دوه درې پوښتنه لرم پیله خدا پوښتنه دې کوم چې انسان وجود کې خود وکې سم ویني کنه یو سره ویني یو سپینه
انسان دواړه وینې کمېدی شي، د ځینې کسانو سره وینه کمی او د ځینې انسانو سپینه. هغه سره سپینه وینه بیا وجود کې میکس وي، سره سپینه وینه هم جدا کېدی شي او لګېدی شي، او یو ماشوم چې کله پیدا شي هغه یا سپینه وینه کمه وي، نو بیا هغه ته ډایرکټ ډاکټرانو لګوي. دا خو ماشوم باندې څه داسې زور یا سناز یا چې کومه سپینه وینه هغه د دوی سره د کم ځای نه راځي، یا کم ډاکټران چې بیا چاله د کیلوئی وینه ولګوي. او ځینې خلک وایي دا کیلوئی وینه ډېره تاواني ده، تاوان کوي که نه کومه چې د انسان وینه نه وي. ډاکټران چې ورته کیلوئی خرڅلا والا ورته لګوي، هغه وینه کې بیا سفر کوي د انسان هغه بلې وینې کې او دې وینې کې سفر کوي. او یو بل دا تپوس کوي نه کوم ډاکټر صاحب نه چې کوم انسان چې وینه وباسي هغه انسان که خپل وینې پر کولو دپاره بیا زر کوشش وکړي، خاص خوراک ورته وکړي. ځکه یو انسان چې کله د ځان ما خپله وینه ویستلې ده، او بیا به زما سر باندې ډېر بوج راتلو، سترګو باندې به مې توره شپه راتله، نو هغه دپاره بیا څه خوراک انسان وکړي که نه چې بیا د انسان خپله وینه هم زر کړی شي.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د دوی په پوښتنو باندې پوه شوئ که نه؟ لارې چارې شته؟
او اوس د یو خو ډېره مننه کوم یوسفزی صاحب نه چې زنګ یې وهه، سوال پوښتنه یې وکړه. نو اوس خو موږ سره مشینونه شته، یعنی په وجود کې دواړه وینې ګډې وي، خو بیا مشین شته چې سنټروفیوج مشین موږ ورته وایو. د هغې په ذریعه موږ د وینې مختلف کرویات یو بل نه بیالولی شو. او د دې بیالولو فایده څه شی ده؟ چې بعض خلکو ته یو خاص چې څنګه دی وویل چې بعض خلکو ته صرف سپینه وینه پکار وي، نو بیا موږ هغې ته سپینه ورکو، هغه سره وینه چې دا بل چاته وساتو. یا بعض خلک داسې وي چې هغې ته صرف سره وینه پکار وي، نو بیا هغه موږ هغه مریضانو ته ورکوو چې د چا د سرې وینې ضرورت وي. نو اوس مشینونو په ذریعه باندې دا امکان لري او بیالیږي، او چې چاته کم مریض ته د هر قسم وینې ضرورت وي هماغه وینه ورکول کیږي.
صحیح. او دې چې ویل چې دا ماشومان ماشومانو ته چې اکثر ولګي دا سپینه وینه پکې کمی، دا خو به تاوان نه رسی ماشومانو ته؟
نه، که مثلا که واقعا ډاکټر دا تشخیص کړی وي چې د ماشوم ته د سپینې وینې ضرورت وي، نو هغې ته چې کله سپینه وینه ولګوي نو دا د هغې په فایده وي. ولې ډاکټر تشخیص باید چې کړی وي یا ډایګنوسیس یې کړی وي، بې د ډاکټر د تشخیص نه چاته وینه لګول دا همیشه ضرر دی. نو هغې نه باید چې موږ ځان لرې وساتو.
او دې چې پوښتنه وکړه چې ما وینه ایستلې وه بیا راباندې په سر باندې سر به راباندې ګرځېده، په سترګو مې تیاره راتله، خ خوراک چې سړی وکي بیرته پوره کیږي؟ هغه خوراکونه چې تاسو ذکر وکړه، شنې سبزیانې، مڼه او داسې شیان،
او هغه خوراکونه چې وکي هغه سره ډیر زر پوره کیږي؟ انسان چې کله وینه ورکي هغه ابتدا یو لس پنځلس منټه دا مشکل ورته وي، خو کله چې بیا اوبوس کی مایات واخلي لکه جوس موس دا شونه استفاده کی، هغه نه بعد بیا دا مشکل هم حل شي. نو که په خپل کبینه ورکړي په دې دریو میاشتو کې بیا بیا داسې پلان وي چې بیا وینه ورکي، نو بیا هماغه شنې سبزیانې، مڼې، غوښه یا ځیګر دینه چې استفاده وکړي، نو بیا هغې سره د وینې یا د هیموګلوبین لیول واپس خپل هغه نورمال حالت ته راشي، او دا بیا وینه ورکولی شي.
ډاکټر اکمل سمسور صاحب، تاسو په افغانستان کې د عامې روغتیا په څانګه کې خلکو ته روزنه هم ورکوئ او څېړنې هم کوئ. دا څېړنه چې تاسو په افغانستان کې په مختلفو ځایونو کې کړې ده، هلته رجحان څنګه ښکاري؟ خلک وینې ورکولو ته لیواله دي، وینه ورکوي که نه؟ اوس هم ځینې توهمات یا فکرونه او ګمانونه په ذهن کې شته؟
یعنی حالت اوس له پخوانه لږ ښه شوی دی، خلکو کې یاره کمه شوې ده، خلک دې ته حاضر شوي دي چې د وینې د ورکولو نه یریږي. نو هغه ټول نفوس چې څوک زموږ غږ اوري، وینه ورکول د دوی د صحت لپاره هم ښه دی او دې کې هیڅ یاره نشته.
صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راته راکړ. خوشحال اوسې. ډاکټر اکمل سمسور را سره و له کابله، د وینې ورکولو په ګټو باندې وغږېدو. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو. په مخه مخه.